د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لمړی تلین په لندن کې.
د نورو لیکوالو او شاعرانو لاس نیوی هم کوم.
په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه.
پاتې چې پاتې ګو بیا به بوډا ګان شو پام صاحب نه پاتې ګو په دې باندې ما سټیج لو بلی کلی دا.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ.
او کله دې ادبي خبرونه تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټه کوربوي. د کان فستیوال سشکل د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې لا پلازمینې کیف هي د ویډیو کانفرنس لاره وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodawunko shakhlo khair che de Charlie Chaplin pache che de Hitler por zede hunar wakarawa cinema de diktatorano por zede wakarabi. The Cannes Festival para nur de Firouzi Azizi pura porki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارونیت نو وای ک په سینما میان نو د کان فلم فستیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارونیت نو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. وروسته له دوا ټکنیو کلونو سکل به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمې تر 28مې روان وي. د کان فلم فستیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د میاستي پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاویتای بلنه ور نکړه او ولات یې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالي کې برخه اخلي.
د جنوب په باور د کان د فلم فستیوال لمړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د جنوب نورو په نظر سمنه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور له اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکل د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته українську музику, дивитись українські фільми.
Тасу де Украйн музик та увагні валейшей, Украйні фільмуне лідалейшей, Украйн лідалейшей, дир цакідайші, мог хпал калтур лару, дир пазрапори. Качерта тасу замуг де музики далі та угорей, мог де Украйн сада калчар гора край, да Украйнай фолклор дайче мамкен, дир атлун куцо наслону патрацки герша вайвай, мог да мелоди лехеп хап сара яузай креда че, дага на вахт пазрапори креда.
Талановитих людей.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږکال ډېره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دی چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډېره شي او دا ډله بریالی شي. د سږکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې درېم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبی بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شیر خبرې وشوي، د دې ځینی مدني هڅې یاد شوي، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د
ګټي
او سرمایه لوی برخه په دې کې مصرف دي. دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کی د زونو پرهنګي وندو په تنویل کې د خلاص لاس درودل بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لاره د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلی نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د دې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړي. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې پیښې څرنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانه لاره غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شجاع نارینه لپاره دي. د هر وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یو $300 تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلی؟
کار خو پشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواړې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تروسم اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه څه شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویب سایټ کې دغه څه پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپل حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشې، تر کله پورې به دا جایزې اعلانیږي؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځواني شاعر واورو، بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لوی نوې چاپ شوی ټولګي خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخده، زرمی پری تسلیکی شی. ده هم ده آمین فنا یو آزاد شیر د دې خپل شخ.
کاش کې شیر می لکستال مرین نظر وای سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد وہ گر گر استر کو گند خوک وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اخ کا اخ کا توئی وائے لکہ حس تمین توب وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں وگم ستاد غیق لرلائی ستاد گل مخ ستاد ٹھنڈے دخلو شبنم لند وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوائے موسیقی لکستا دزڑت رزاوائے پر رکھے روانہ تخوگے من رناوائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے لکستا پستا اروا وائے روح اسرمی ورمین وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا کوسری غک وائے ما پلپو لپو چھلائے سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وائے سیغی کے لکا پانا رپے دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا غرق مچکے ستا خبرے مرغلرے زما غاڑ کے میل وائے خوشبوئی دلونگو لٹٹر زما خطلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکا توائے 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 او مین پری زما سڑوائے او مین پری زما سڑوائے کاش کے شیر میں
آزادی راډوی مجله اوري د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ته دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنم باندې ختمیږي.
که چرته شیر ته راشم څومره شیرونه پکې راغونډ شوی دي
په شمیرې د تزمیشم مې زکه چې په ګران ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ماته چې 2015 په دی غاله باندې تاولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه ستاسو په خواني ناچاپ شیرونه هم پاتې شوی دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دی کې راغونډ شي
ز یو ډیر بد خوې لرم او یو ډیر ښه خوې لرم خوخوی میدانه که زی شیرون ساتم یو شیر هاو نده پاتی شوی زمان تاسی بکم وی که آقا ما نینگری پریخی دی او بیا زمان پاتی شوی دی خو آقا با دو گوتو پشمیر باندی وی بد خوی میدانه که زی کل هم چی در ریڈیو درامی ولی کما بیا پسکرپ پسی نگر زمان نو لگ تر لگ دو دونیم سو درامی زمان رکی دی کل چی زی در فیلمون و سکرپتون ولی کما فیلمون هم را نو رکشی و سکرپتون هم را نو رکشی او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سړیم د لیکنو په عقل باندې امین نه یم تخپل لیکنو په عقل د نورو د لیکنو نه تخپل لیکنو په عقل قطعا امین سړی
نو په دې اتل هلی کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنا سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغون شي وي دي هم داسته
ډیر کم دا او د دې اړینه مې په ذکر لري چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه چې لنی ځل لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نه چی په کتاب باندې شوی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واورول نو بیا ران دا ورکی دلا سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو لپاره پاسی چی پاسی گو بیا بودا گانشو پام ساوانا پاسی گو من چی والو پلار می خودی پیجو نتونو کی ساتی چی پاسی دو اخبا تا خبر منگتا کوا دا پاسی چی پاسی گو بیا بودا گانشو پام ساوانا پاسی گو پا دیمانی ما یو استیج لو بلی کلی دا دما شمارو دا پارا اغم رانو رکی دلنو اغم این پا کتاب کی راو للا
اولی مول دا کتاب پا لندن کی چاپ کو
لندن کې مې زه کتاب کو دا د دې خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کوم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کو په کابل کې چې کلمې د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه په هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پورې دا یو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و اوخته بدل شو ور بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکنی شو نو ما به سر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راتره لګلې ده د هارد کاپی نو زما د دې هارد کاپی ډیره ګرانه پریوزي په 14 پاونډه باندې یو هارد کاپی پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه ته کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه د دې کمی چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک یې بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تمکی شو منلې شاعر نور محمد لاهو خپل یو شعر دکلی مکوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژرمو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویخته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چاته خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوي. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانه موږ دوکه کړو. زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه. په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری. څنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جماعت، یو تاریخي ځای په پلي باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقامات او تلکی ته ډېر مهم دي، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غر کې دا د تدریس او جوز کې کېږي، ځکه چې غر ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، بورسونه نه دي ورکول شوي. مګر او دمو په دې برخه هم د سپاتې لکه د افغانستان په نړۍ تاریخ نه لیکل شوی، شو د ټولنیز تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. د ما په نظر باندې په راتلونکو ډیرو کلونو کې کدا وضعیت خپل مخ لاړ شي، نو دې برخو ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځین امکانات چې افغانان لري، مثلا دارلمان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جماعت ته پولی خشتي جماعت ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي. په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدای شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل، د دې جوړښت، د دې جنې په دې کې اوسېدونکي خلک. دا یو ډېر لوی بخ لري د ارکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ، په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو انټر ډیسپلیناري بخش دی، بین وروستۍ بخش دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. څه چې موږ پوهېږو هغه ته ډېر په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه څه فکر کوو. فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي نو عموماً دا د ښځې خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي ځکه په کومو ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې پولیسیستي یو ډېر مهم ځای دی.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم. له کتاب ته ارزو کوي په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهی لري، په ډېر لوی ډول د سره تړل شوی دي. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي معنی، تاریخي جین. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د سي مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه د 5000 کم نو یو ډېر هیڅ یې یا د 3000 کم نه دي 2000 کم. تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کاله تاریخ لري، 2000 کاله تاریخ لري. د دې خطه باندې یو وجدا وسې مې باندې چې ډېر اکثره له خټو جوړې شوی وي، هغه ډېر زرو نه دي تللي په جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه چې بار څه خپل کلمه کې په جره لابات کې لوی د تاریخي کلاګانو وینځ کړه د برټش لایبرری څخه ګورم د جره لابات ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جره لابات کې لوی سوی مالته اوس هیڅ کلمه نشته په دې باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې واخ. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې. یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کېدو وجه مګر د تلوړواله کومې سټوپی چې هغه ته ډېر خارجي نه لري. برعکس کته سي په اروپای خارون کې اوسېږي نو تاریخ په دلته ځوندې دی په ډېر قوي شکل باندې. نو د مړیګان ډېر زیات مهم دي او موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا اوساتو. خو ته ډېر دای دولتونو دا د هغه کارو ډاکټر صاحب اشرفانی د تاریخي ماڼیو د ودانۍ د پر ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغه سی او معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا په دولت کې ولیکل شي.
ل شغل زیرنا مننه. دوی په خپل خبرو کې د کابل پولی خشتي جماعت ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیک څخاورو.
پولی خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پولی خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پولی خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پولی خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته ستا او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي.
الله اکبر الله
پول خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متر اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانہ کې د پول خشتي جماعت د نن د ماشومان لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پول خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان منځ کولای سي.
ازادي راډیوي مجله اوري. دا ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص کاوه د یو شاهکار اثر پاړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراس په پښتو ژباړل دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 200 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړې کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار تر بیزاره وو. خو پاندغه ورځ یو شاهزاده وزیږي چې ټول انګلستان ورته سترګې پلاره وو. غلی غریب والک لګرالوې شو په کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان چې شاهزاده وویني په خوبونه کې پیل ده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغه بور پورې خندل وهي. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼې مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. واجب ادا ده چې د دواړو سیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سرته پیردار ولاړې او ورته وایي زله دې ځای لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستای چې موږ هر خوا ته وغوړل تتللی سو لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راسي پیرهداري نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم. خو سوګم کوم باور نه کوي ور پوری خاندي د دې د خبرو خوند اخلي. په معنی کې سوالګر هم عجیب کارونه شروع کړي وي. وای ز سوالګر يم خیرات خورم زم مور ته مې ورزم پلار مې به وهي. بچا نور کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونه شوی مور ته ډاکټران راغواړي. مېشته او کلونه تیریږي چې بچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوې نقل کړي وي. جشن جوړيږي چې شاهزاده ته د بچا تاج په سر شي. خلق راټول شوی شاهزاده لړې رستم کډاونو غالل ورستا په تاسو وخت کې را رسیدي چې سو نه پورو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته په سر ورګدي. شاهزاده په دې وخت کې غکوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زم ټول خلک حیرانېږي. یو غوغا جوړېږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو تر د پاچا د کورنۍ په حق لسو پوښتنې کوي او دای پرته لکم مشکل ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خو پریکړو کولو لامل خپل صلاحکار وټاکو. د خار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کوم چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حق وو کوم ګناهګار وو څو ګار دي او څو ګرانکار دي او خلک څه غواړي هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل. ناحق بندیان یې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړي. ظالمان او ورانکار یې ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپیژنئ.
د شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه ور واپونه پکې راغستې وي ځکه هغه پر ماسک خپات کیږي او خاغې زم لري.
د کوچنیوالی می ناولونه زیات وایل خارجي او کورنی دواړه می ویل کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغه نه وخت زیات ارزښ ورکوي موږ کورنی ناولونه چې دوه په تکرار لګیا دي لکه یو مثال به وایم دا لکه یو جلی تخته چې زموږ د ناولونه زیاتره برخه نیولې یو جمله کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کی فکر ور بدل کړي او انقلاب را منځته کړي سي
د جواب لا جواب په مننه د دې اونې د ساجی رادیو د ادبی فرنګي مجلې پانه ران غاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار
کارنشت هر وطن دل بازار.